د اته میلیارد انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بلاخره په دې ناول کې تیمز ژبه، کرکټرونه، د کرکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډیر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظه چې ډیر زیاته مهمه او حساسه موضوع ده، او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډیره حاده موضوع ده، چې حقیقت څه شی دی، څنګه یې درک کولی شو، د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته، د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی، چې څومره سخت او څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د دې سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. له بلې خوا د دې ناول تخنیکي برخه، ژبه یې، کریکټرایزیشن یې، او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي، او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډېر څه ورنه زده کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائې له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او ځینې دپاره د منلو وړ نه وي. خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي، او بله دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې مونږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو. دغه نظر ممکن سم وي یا ناسم وي، خو پر صورت د لوستو وي، او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لار هوار کړي. او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي او لوستل یې بې ګټې نه دي، چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کوي د پیښو تر شا، د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کی، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري، او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریو نه، او د متفاوتو شرایطو نه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي، او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پانتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلې دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یو څنډه، عملونه څرنګه ثبتی شي، او هنري انځور په قرآن کې کتابونه ژباړلي او خپاره کړي دي. انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساینس پوه او لیکوال الکسی کارل لیکلی دی. دی په 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 2 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. له ښاغلي فرقاني څخه مې د انسان ناپیژندل شوی مخلوق د کتاب د ژباړې په اړه پوښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې ژبې ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي نماز وړلی دی چې هلته یې نواندی الانسان ذلک
المجهول. کومې خپرندوی ټولنې چاپ کړی؟
دا سمون خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مویمه چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوی دی. نو دا کتاب په دو خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دو برخه کې مسلکي کوم ژوند چې تېر کړی، هغه تجارب یې راخیستي دي، او هغو په اساس باندې د انسان خلقت او دا د اوسني تمدن حرکت دا هر څه کړي دي، پرتله کړي دي چې تر کومه حده پورې دا تمدن او دا انساني جوړښت طبیعي چې جوړ شوی دی، تر کومه از یو د بل سره اړخ لګوي که په دو کې ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا نویا کلا یا شپته کلا مخکې چاپ شوی دی، خو دا ارزښت ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی. په دې خاطر باندې په هغو کال چې چاپ شوی دی د کال تر ټولو ډېر خلرل شوی کتاب دی.
دا کتاب فرخاني صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړه؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو اته میاشتو کې وژباړله، او علت یې هم د دو چې ډېر وخت یې د ما نه واخیسته. کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظه دومره ډېر نه وه، تقریبا یو سل شپېته اویا صفحو کې ټول هغه شوی دی، بشپړ شوی دی. خو علت یې د دو چې ما نه ډېر وخت واخیسته هغه دا وه چې د طبي اصطلاحات په دو کتاب کې چې استعمال شوي وو اکثره وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې غوښتل مې هغه مفهوم یې په پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په طبي ډګر کې هغه پېژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دو برخه کې تخصص درلوده، لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی، په دوی برخه کې یو ورسره کومک وکړه، او بل ډاکټر عبدالقدیر قادری په دو د دو اصطلاحاتو په برخه کې دی ما سره کومک وکړه. نو یې مانه لږ ډېر وخت واخیسته.
د ښاغلي فرقاني ژباړل شوی کتاب انسان ناپېژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زلالی په مالي لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه، خو سمدستي به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان وایي د تاریخي سیمې د زابل په لرې پرتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخوا د زابل اوسیدونکي د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل زما د همکار په راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد که څه هم په څرګنده توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه ده کړې، خو وایي دغه اتل سیمې د زابل په نوبهار، شملزو، شاجوی او خاک افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد د تیر سوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به یې نوي نسل ته د تیر په اړه د ذهنیت ورکونې تر څنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه په بېلابېلو وختونو کې موږ ولسوالۍ ته لېږلي دي. د لې چې زموږ په ریاست کې د فرهنګ ګرځندوی عملیات تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو، دغه کسان ولېږلي دي، مسلکي کسان، تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې دوی د تاریخي ابداتو څېړنه وکړي، ثبت کړي. نو تر دې دمه موږ پرېلی شوي چې نوي او تازه اتلس دانې تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وایي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمېر 28 ته ورسېدی. بلخوا د زابل اوسیدونکي احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي، ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل د نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتېږي.
باید دوی د خپلې سیمې وساتي، ځکه دلته که موږ ته وګورو دلته خارجیان هم راتلل، دا زموږ قوي وطن په د یو عمر چې جوړېږي هغه په سیاحت باندې جوړېږي. سیاحین راځي، عمر ته د هغه سرمایه هم ډېرېږي، خلک هم دی بل ځای څخه راځي، دغه شي دا ولایت یا دغه سیمې ارزښت ورسره زیاتېږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د اتلس نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي ابدې دي چې د نه پاملرنې له امله یې ځینې برخې ویجاړې سوي او ورځ تر بلې د تخریب له ګواښ سره مخامخ کیږي.
په زابل کې اتلس سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوې، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرځندوی عامر عبدالولی بشرمل اسدی راډیو ته له قاچاقورونکو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري ځکه مجسمې بت جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده په نورو وختو کې نه وه. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیمسیو د سغوی کاچا کولو او د دې سودا سوې وله بیا کاچاک مخه نیول سوې ده. تر خپل امنیه کوننۍ پورې سولې د غوڅ خو موږ په همغږۍ باندې ځینې راوړې سیم تسلیم کړې.
په زابل کې یو ملي او یو شخصي موزیم شته. بل لور ته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلی چې هغه کومې ځانګړي سیمې دي چې سیلانیان یې لیدو ته ورمات شوي دي.
لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي، داسې تاریخي قدمه قدیمي لري، مخینه لري. لکه مثال یو سیمه ده هغه چې محمد عارف ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدي دي چې کومه نقاشي شوي دي، تاریخي د عباس سرخې ولسوالۍ کې مولانا صاحب سیمه ده، پوخي ولسوالۍ کې د اپتک سیمه ده، دغسې په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د کاترکور ده، مرکز کې کومه وایي کاترکور چې موږ سوخت مخکې تثبیت کړی ده، او دغسې د برکې برک ولسوالۍ کې د تخت جمشید چې ده، اول د کومه تاریخي بستاني سیمه چې ده. موږ داسې ځینې نور هم چې وړې وړې علاقې شته دي چې داخلي او خارجي سرحدونه راځي هغې ته وریدنه کېږي.
مننه رئیس صاحب، تاسو څنګه پوهېږئ چې مثلا شمېر د هغو سیلانیانو چې له خارج نه درځي یا له داخل نه درځي لوګر ته زیات شوی؟ تاسو په دغو سیمو باندې ټکټ لګولی که څنګه؟ چا
نه ټکټ نه لګېدلی، خو دومره ده چې کله دوی راځي سیمو ته یو د ساتبهنې رسه ته راځي، بیا دمونږ په اجازه منې د مکتوب په اساس منې بیاځي اره سوشي دغه تر دې دي تر پرهندې جاجینه به سره دی او راته کنه خیر نشي تلای نو ته مونته درکې چې خلک یې کمره دي یا تر دې.
آیا ویلی سوشي په داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو؟
داخلي هم د نږدې ولایتونو کابل غراسي شاخونو ولایتونو دي، نو هتاه دي قندار دي من خلک مره دي چې اوس نږدې کابل خاطر راغلي دي. خلک چې راجو ته نه راغلي چې ولایتو کې لري ورته مهمه کې د نږدې ولایتو خلک راځي، په خارجي اتباعو کې بیا خلاصي هره زیات راځي، داسې د یونان خلک دي، داسې د روسیې ځینې خلک هلته مونته راغلي وو، او داسې نورو هېوادونو شته دي لکه لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، دا هېوادو غوره ډېر راځي، نور داسې متفارقه راځي، خو دا هېوادونه شمېر بیا نور ته زیات راځي.
بل پوښتنه مې دا د رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان که داسې یا داخلان څه سهولتونه ورته لري؟ تاسې د استوګنې لپاره هوټلونه لري که نه لري؟
نه، هم د هوټلونو په برخه کې هغه دومره هغه نه دي، د سهولتونه نه دي جاسبي، خو دومره ده چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دوی روزمره راځي، هر شی راځي، موږ سره خپل هغه مکتوبي سوري جراسي سره وکړو، مازدیګر پر دوی خپل سیمه ګوري، لیدن کوي، ځي ځینې وخت سیمې چې دوی بیا شپه کابل ته وړي، سهار بېرته بیا راځي، کله چې دوی په ورځ کې خپل هغه کارسرونه رسېږي. نو خو لا هم په لوګر کې هغه ځي چې دوباش ته پاره ورېشته اوسېدو لپاره یو هوټلونو داسې نور داسې د اوسېدو ځایونه کې مهاسي وي، کوشش کوم سره چې د پاک هم کار وکړو تر څو دوی کې شپې اوسېږي، ماشومه په لوګر کې اوسي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په هکله اندېښنې دي، خصوصا د مس عینک. د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کیږي؟
مونږ په لابل ورځې نسکر اسلامي عمارت راغلی ده، سیمه چې مونږ ولسوالۍ کې چې کوم دي، د امنیت قوماندانې چې کوم هغه دي، د مجران دي او دغسې امنیت قوماندانان دي، دا چې شهوالات کوم جراسي دي، نو سره موږ وخت وخت باندې مجلسونه کوو، د ویشه ته باندې ادا کوو چې چې موږ د زوت په لاسو نه وري یا غیر قانوني کیندلې نه کېبل داسې نو موږ تکان نه ډاډه ما کړی، ولسم موږ سره همکار په دې وخت کې هم نشانه کې کوم غوس تقریبا څلګونو ته نه اسکر لري، ولته مخاطبین لري، هیڅ څه هم تشویش موجود نه ده. اوله هم لکه سره څه پوهې چې شکایت مونږ نه درغلې چې په یو تاریخي سیمه کې دا شی بستنی سیمه کې چې لاسو نه کړی بیا داسې یو مشکل موجود دی، نو کامل اطمینان به موږ باندې مبارکه کې مطمئن یو.
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
وړاندې د فیصل ځلاند لنډه کیسه لرو. خو مخکې تر دې د محدثې سندرې شعر د دې په شخ کې
سینه سوی گرزوام د عشق پر هره در کوسی ملکور در پدره تو بایلل منی یاد خدای دی مړکا سره لمبه وینن می پور د سویل سره تل د دغه سی زموک سترګو کې اوسی پری دی نوزی د غرور لدی کمره چه په غم لړل شونډې کړي خندانې زار دی خکول یاد خندال دی هنره ده غزمکه و اسمان با می خلاف سی که ده زان پاره وکڑم خبره زله هیچ آگیل نکه و مماتا هر سخت در آپی خل باوره اوز حیرانه یه مغم پا چه غلط کرم نه نشخون را کوی و نسندره
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د لالا په نوم د فیصل ځلان کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مې سترګې رڼې کړې، لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. څه مې نه لیدل، په خپلو سترګو مې زور راوست. د ته مې پام شو، په ټوخي کې یې غږ ورک و، لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره ورخطا شوم. خپل کټ مې لاندې راټوپ کړل، دی مې راپورته کړ. په خوله یې سپین زګ ولاړ و، رنګ یې لکه زندۍ کړی دی چې وي سپین او تور اوښته و. په خپل ځای کې مې راسم کړ، پیاله مې ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی و. یو غړپ یې وکړ، بېرته یې راته ونیوه، لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تېروم. د الکولو او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غصې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی د دی نو څه پلار خو دې نه شو. بېرته ولا حوله ووایم، لکه ځان ته چې قناعت ورکوم، له ځان سره وایم اوبال لري چې زامن یې وای ولا که یې تا ته احتیاج کړی وای. په دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې راتېرېږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، پیرې لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، ده مې په اوږه لاس راکېښود، له یې وخوځېده. راسره په عذاب مې کړې، سر مې د نه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جارشم، نوم یې جارشم. ما ځان کون پرې واچاوه، ستړی او بې خوبه وم. د وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم. هسې هم ټولې خبرې تکراری وې، یا به یې د زوی او پلار نقل کوه، یا به یې د ځوانۍ ارمانونه کول. سر مې ښکته نیولی و، د خپلې خبرې پسې اوږدې کړې. که په ځوانۍ کې لوی کارونه وکړو، په زړتوب کې به دا ارمان نه راځي چې کاشکې بیا ځوان شوی وای. دا خبره یې لکه د ټوپک مرمۍ به در راباندې ولګېده، لکه ما چې پر غوږ وهي. یو ځل مې غوښتل ورته ووایم چې له دې بل لوی کار شته چې له پردي بوډا سره شپه په ویښه تېروې او اوتې به اوتې زغمې. بېرته مې خپله خبره راونیوه، د باندې ووتم. یخ و، د روغتون په انګړ کې څوک نه تر سترګو کېدل. موبایل مې وکاته، د ده د کور له شمېرې څو زنګونه راغلي وو. زنګ مې ور وکړ، د ځوان نجلۍ غږ راغی: هلو لالا جانه. لالا دې اوس ښه دی، سمسور یم. دې وخندل: ته مې مطلب وې، پلار جان ته خو ابا وایو. له ځان سره خجالت شوم، خپله خبره پښیمانی راغله. په خندا مې ورغبرګه کړه: زه هم ګنګس یم جان، تاسو ډېر په زحمت شوئ، پروا نه لري، حق را باندې لري. ابا اوس څنګه دی؟ بیخي ښه دی، ټوخی هم مخ په ورکېدو دی. ښه، شکر. لږ وروسته زه او مور هم درځو. موبایل بند شو، فکر مې وکړ زه له کومې خوا لالا شوم، دا نجلۍ بیا څوک وه. د ده مشرې لور خو سمسور ورور بللم، د دوو نورو یا ته نه راځي چې کوم نوم یې راته اخیست. په ذهن کې راوګرځېدل، کشرۍ به یې وه، لکه سړی چې په خپله خبره خوښ شي. ناڅاپي مې له خولې راووتل: کاش کی هغه وی سات می وکتل او کمش پاگ وی مخه مخ دهلی زیوانر سره ووته موبایل کی خبرې کولې ما ته یې پام نه وو بیرته ننوتم ور می ورو خلاص کړ د دسترګې پټې وې پر هاره یې خود خپل کټ ته وختم اوږد وغځېدم داسې احساس مې کوه لکه د چا انتظار چې کوم ناراحتي مې ورکه شوه اوس د الکولو بوی او د دخر هارهی هم بد نه راباندې لګېده
د افغانستان د آخري پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامډیش ولسوالۍ اړوند د کمو په سیمه کې د جوړ شوې بڼ ودانۍ د ړنګېدو او په بشپړ ډول د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دا بڼ او ودانۍ په 1343 لمریز کال کې جوړه شوې چې هر کال به پاچا د هغه د کورنۍ غړي یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرني مېلمانه هم ورتلل او هلته به یې د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو ښکار کاوه. د کمو بڼ یو ځل روسانو بمبار کړی و او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوځول شوی و چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. روحلا انوري راپورت لري.
د نورستان په ختیځ کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خوړ په خوا کې د څیړیو او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخواني پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یوه ښکلې ودانۍ هم اباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. شاه به هر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو او راتګ سره به یې ځایي اوسېدونکي زیات خوښ وو. دېره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنګونه پیل شوي دا ښکلې بڼه ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او د میزې وه د جګړو په یو سنګر بدله شوې وه. چا یې د ساتنې لپاره جګړه کوله او چا یې د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولې ویشتله. چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوي او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلې دي. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې بوټي او پلوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه. بیا وروسته د افغانیت په نوم باندې یوه خیریه موسسه ده دوباره آباد کړه تقریبا په پخواني شکل سره او تر 2009 کال پورې دا ودانۍ په خپل ځای وه. چې بیا په 2009 کال نه وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانۍ دوباره تخریب شوې ده کاملا د منځه تللې ده. یو باغ هم و چې د چارمغزو انارو او د مڼو ونې پکې وې چې دا اوس کاملا تخریب ده.
دا بڼ او ودانۍ په شاوخوا تجربه سمکه کې د پخوانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباده شوې ده. چې د سیمې د اوسېدونکو په وینا یاد ځمکه شاه په خپلو پیسو اخیستې او بیا یې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسی وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی دارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین‌المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان آزادی راډیو ته وویل
چې هغوی له جملې یو هم په ختیځ نورستان کاملش لسوالۍ کې شاهي باغ شاهي قلا یا هم د کمو باغ دی. یاده سیمه خپله هم قدرتي ښکلا لري، خو په ځانګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمې ښکلا یې څو چنده زیاته کړې ده. د دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخي ځایونو د بیا رغونې برخه کې مو خپل هلې ځلې کړي دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړي ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي اثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی چې له امله یې ډېری د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیوي مجله راغونډوو. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
چلی ہوا تل جڑی دی مچھلی